سهار لس بجی سوی نن دا خالی رز دا 2014 کال دا جنوری شلم نکه دا دمشالی دو دنن وزی نسا تخورونو با بلگری کی دا بجی تا کل سلام نو منی هیل دا تیرو بولو خوشحال داست دا پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان او لیبیا په اړه د حکومت مرکې څېړنې لري. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوع کتنه کوو. په دومره نمای کې ادبي کلتور پروګرام د باختر ستوري لري په پیل د خبرو. پاکستان پر ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکا او روس ډیپلوماتان کانفرنس خبرې جدي او تر اوسه رغوونکې دي. پاکستان پر ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لري کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر ساکټار په مشرۍ کې سوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پراخولو کړنلاره جوړه شوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي اسلام آباد د تجارت، سرمایه‌کاری، بانکي، ټکنالوژي، مالی او توانایي په برخه کې له تهران سره اړیکې بحلوي. بیان وایي پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري پر تهران د لګول شویو بندیزونو په رڼا کې اخیستل سوي ټول پخواني ګامونه کله دم ګرځوي. پر ایران د ایټم بم جوړولو تور و، خو تیر کال د نړۍ له لویو قدرتونو سره تر ایټمي تړون وروسته پر تهران لګول شوي زیاتره نړیوال بندیزونه لرې کړل سوي دي. د پاکستان د خزانه او محصولاتو سیکرټر قومي اسمبلی ته ویلي چې تر څو د امنیت په برخه کې د فوج لخوا ډاډ ور نه کړل سي نو دوی په هیواد کې سرشمیرنه نسي کولای. رانا محمود د جمعې پر ورځ د متحده کامیمنټ ته وغړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې روسي حکومت ټول انتظامات کړي دي، خو په ځینو سیمو کې د امنیت وضعیت په کتو سره سرشمیرنه د فوج د مرستې بغیر نسي کېدلای. نوموړي هیله وښوده چې پوځ به په دې اړه ډېر ژر حکومت ته ځواب ورکړي. د ده په وینا که چیرې پوځ د امنیت ساتلو ډاډ ورکړي نو شاید روان کال په اپریل او می کې دا کار وسي. شغلې رانا زیاته کړه چې د سرشمیرنې لپاره ټول هیواد په 1,68,800 بلاکونو یا برخو کې ویشل شوی او د هر بلاک لپاره د یو لسي کار او یو عسكر ضرورت دی. د خیبر پښتونخوا په بنو په بکخیلو کې وبخشید اف ار بنو د استادانو اتحادیه د سیمې د تعلیم څنګه د مشر پرزید احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په بکخیل منډي کې د سیمې مظاهرې پر وخت استادانو چارونه ورکړ او د غوښتنه کوله چې له نوکرۍ ماتل شوي اوښ به استادان دي بحال کړی سي. په دې اړه یو ګډونوال رضا خان مشالېډو ته وویل
چې د نن کې موږ پروګرام کړی دی دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قتل چې کړی دی دا وړ کې د ټینشن بیمارون جوړ شوی دی. کچېرې دغه نه مینټلی بیماري جوړه شه نو ان شاء الله موږ د خلاف اف آی آر خمه خکړ کوي.
خو د پټا سیکټر د تعلیم څنګه مشر حمیدالله جان بیا مشالېډو ته وویل چې میرټ لیست یا د قابلیت فهرست د یو رپورټ په رڼا کې جوړ کړی دی چې پر اساس یې دا ګام اخیستل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي د ګوادر کاشغر پر راداري په اړه لا هم د پخوا په شان اندېښنې دي او مرکزي حکومت ورته د ډاډ وړ جواب نه دی ورکړی. دا خبرې نوموړي تېر ماښام په کوټه کې د جمعیت سامي له مشر سراج الحق سره تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې وکړه. د اختر منګل په خبره پر دې راهداري خپلې اندېښنې له سراج الحق سره شریکې کړې دي. د جمعیت سامي مشر بیا هم دې کانفرنس ته په خبرو کې وویل د پاکستان واکمن باید د خپلو شخصي او سیمه ییزو ګټو پر ځای د ټول پاکستاني سکرټ په پام کې ونیسي او پرندې راهداري د بلوچستان د سیاستوالانو اندېښنې لري کړي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه پر مرکزي حکومت دا تور لګولي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لار او نورې ګټې پنجاب ته راولي، خو مرکزي حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامون سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګیاڼي بیګا مشال ریډو ته وویل چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په څیرمن آسیان ولسوالۍ کې هم د داعش د وسوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو د پیل راهیسې د داعش ډلې اویا وسلوال وژل شوي او په لسګونو کلي له دې ډلې پاک شوي دي. چارواکي وایي هغه سیمې چې د داعش له وسلوالو ډلې نیول کېږي پکې به د ځایي پولیسو پوستې جوړوي او تړل شوي سکولونه به بېرته خلاصوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وايي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکایي او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبري جدي او تر اوسه رغون کړي. جان کیری دا څرګندونه پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال کړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به په اردن کې له بادشاه عبدالله سره د شام پر حالاتو خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وايي د خبرې اترې جدي او تر اوسه رغند روانې دي. څو سخت ستونزې شته چې باید هوارې شي. د پینټاګون وایند وایي امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ برید کړی. د دې برید هدف د دې وسوالې ډلې یو مشر ښودل شوی چې تیر کال په تیونس کې په دوو ترګرو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېږي. د امریکا د دفاع وزارت وایند پیټر کوک وایي د جمعې دروازې د دې برید هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تیونسي چارواکي په تیونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یو میزم برید کې مجرم ګڼي.
We see it, I saw you, you can hear, I saw
it. موږ هر ورځ وینو او اسلامي دولت وسواله ډله اورو چې هر ورځ امریکا ته غوښنه کوي. موږ وینو چې په عراق او شام کې روان دي. موږ په دې باور یو چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې د وسوالو زموږ ملي ګټو ته غوښ پېښ کړی دي. نیویورک ټایمز او بی بی سي د شمیر بینومه امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې په غالب ګمان نورالدین شوشان په دې برید کې وژل شوی دی. او په دوبۍ کې د روان پاکستان سوپر لیگ په لومړي سیمه فائنل کې پرون د کوټ کرکټ ډلې پېښور ټیم ته په یو رنز ماتې ورکول سره فائنل ته ورسېده. کوټه کلیډیټر لومړی بیټینګ وکړ او په لسم اوور کې ټول لوبغاړي په 133 رنزونه وسوځیدل. په جواب کې پېښور زلمي په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 132 منډې جوړ کړې او دارنګه یوازې په یو رنز د لوبه وبایلله. تاسو خبرونه له مشال ریډیو واوریدل. د اف هاربنو سازانو د خپل ملګرو د ماتلې په اړه حکومتي ګام پر ضد مظاهره کړې ده.
دا 67 کورانه ته یورو چولای دا 67 سکولونه بند کړي دي او امیر د حکومت حکمبالنا گورنر سره دا مطالبه ده چې په زر نظر د کیسه حال روسي پانمخ کې چې مزید نقصان زر جوړ شي.
د خبر پرستونخوا پخوانی گورنر اعلان کړی چې روان کال د جون تر میاشت پورې د شمالي وزستان به کورسوي خلک ستانه کړل شي. آیا دا څه ممکنه ده؟
دوه سوه د ورځې لږې نو په دې حساب سره چې وګورې دا دوه درې کاله نوره مخلي نو د دې د دې وقفې نه خو مونږ مطمئن نه یو.
د پاکستان حکومت وایي د امنیت په برخه کې د فوج د ډاډ پرته سر شمېرنه نشي کولای. بلخ بلوچستان هم وایي چې تر څو په بلوچستان سیمو کې د امنیت مسله نه وي حل شوې او دارنګه افغان کډوال ستانه نه کړل شي تر هغو پورې سر شمېرنه نه کېږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا برعکس نظر لري.
وسر امزه یو کمال دا کوي چې دا ترکیبونه چي دي او همدارنګه د شاعرانو تصویرونه چي دي دا پښتني کیږي.
په بخشي په غلطي سمو یو بل ژغ پاورې دی او داود د بختر سوري د کلتوري پروګرام کې د حمزه بابا په اړه یو نظر او تاسو ته په بختر سوري د کلتوري پروګرام کې دا واب. او سم خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو خبرونی کې واوریدل د پاکستان حکومت وايي د امنیت په برخه کې د فوج د ډاډ پرته سشمیرنه نشي کېدلای. دا خبره پرون د پاکستان د خزانه او محصولاتو سیکرټر د قومي اسمبلی کې د متحده قومي موومنت د غړو د پښتني په جواب کې وکړه. دا چې نور تفصیل څه دی زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد تفصیل راکړي.
دا پرون د اسحاق ډار د سینیټر او سوچ د خزانه وزیر هم دی. دا هغه په مشرۍ کې یو بین الوزارتي اجلاس شو یو غونډه شو په هغه کې د دغه چې کوم په ایران باندې د نړیوالو ملکونو یا د کوم چې لوی قوتونو د غیر طرفه چې کوم شو شخړه چلی دا د جوهري وسلو په حواله سره د ایران او د غیر په منځ کې نو په دغه حواله سره چونکی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل له طرفه په ایران پابندې وي او پاکستان د پاره بیا دا لازم و چې په دغه پابندو باندې عمل درآمد وکړي او دغه رنګ د ایران سره هر قسمه تجارت یا نور چې کوم لینډ دین وی هغه بند کړي. پرون چې کوم غونډه وشوه نو په هغه کې فیصله وشوه چې چونکی اوس د ایران او د لویو طاقتونو ترمنځ هغه معاملې هغه هواره شوې ده او کم چې لوی طاقتونه دي نو هغه هم ځنې پابندې او یا پاغه کې نرمي راوستي ځنې ختمې کړې دي. نو دغه رنګ باید چې پاکستان هم داسې یو کلنلاره داسې یو طریقې کار وټا کی چې د هغه تر لاندې بیا په ایران باندې د کمی تجارتي او اقتصادي بندیزونه یا چې د سرمایه کاری او د بانکینګ او دغه رنګ د توانایي په څنګه کې د یو بل سره کمی مرستې کېدل دي نو چې هغه بیا د سره جاج واغستې شي. د دغه غونډې چې کم احوال او هغه بیا خارجه وزارت ته چې کله اولېګل د خارجه وزارت لخوا دغه یو اعلامیه جاری شو، یو خبر پانه جاری شو چې په هغه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د نوي قرارداد تر مخه چې کم زاړه نوټیفیکیشن یا کم زاړه اعلامیه وي هغه ټول منسوخ شوی دی. او دغه رنګ پاکستان اوس کولی شي چې د ایران سره کمې د هغې تجارتي اړیکې، کمې د هغې اقتصادي اړیکې، د توانایي په څانګو کې او خصوصا د کمې چې د ګیس پایپ لاین هغه یو پروژه ده هغه ولاړه ده، نو پاکستان بوس په دغه ټولو باندې بیا د سره غور کوي او دغه رنګ د ایران سره به نوې سره بیا تجارتي معاهده کوي او ورسره سټیټ بینک چې ګمدنو هغه هم ټولو بینکونو ته یو حکمنامه جاری کړی چې د هغې تر لاندې دی کولی شي چې ایران سره څه قسمه لینډ دین کیږي نو د هغې به اجازت وي. جی
ریاض مسخیلو د اف ار بنو د استادانو اتحادیه د سیمې د تعلیم د څنګه د مشر پرزه د احتجاجي مظاهره کړی ده. د جمعې پرس په بکه خیل منډه کې د سیمې مظاهره پر وخت استادانو شعارونه ورکول او د غشتنې کوله چې د نوکری ماتل سوي او شپږ استادان یې بحال کړی سي. تفصیل عمر دراز وسیر راکړي.
د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې پلیکارډونه اخستي ول او د وښ پته مات کړلی شوی استادانو د بحالولو نارې پرې لیکل شوي وي. د نیم قبایلی سیمې مشر عباس علي وویل دا دوی سره امتیازی سلوک روان دی.
دا په فټه کې لاګیا دا ریشنلایزیشن کو ګورا ته یوری پیسفل ماحول جوړ کا په سکول شه ټاډ پی دوکا ای به تنظیم وکا چار دیواری وکا ای مو په های سکول شه واش روم نشتا ای بند نشتا. میز دا حکومت ته د مطالبه کو چې دای دا فوري تور چې ما دوه دغه عہدې لري دا کو د دد واجنا 25 دین د ټوله فټه سکولینا باند شول استودنه په اسلام آباد کې درنا کړی و ټوله کټګریستا اف ای سی بی ای سی ایم ای سی ګوري تو یوری خو ایم سی بی سی فوفاټا کې جوړ کا کنه په 8 ول بندې د چکی ما دوه د روزګار لیارې باندې کړې.
یا استاد رضا خان وویل او وش پته استادانو لره کول سره او وش پته خاندانو نه متاثر شوي
چې د نن کیمیش پروګرام کړه دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67 کسن ټیچرونو معاشي قتل چې کړه جاي دا ور کې د ټینشن بیمورن جوړ شوی دی کچره دغه نه منټلی بیمور جوړا شه نو ان سلام یز د خلاف اف ای ار خمه خکړ کوي دا 67 قرانه ته یورا چولا 67 سکول نه بند کړی دي او میر د حکومت حکم بال نه گورنر سره دا مطالبه دو چې په زر نظر د کیسه حال روسی پانه مخ کې چې مزید نقصان سره جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر حمید الله جان او پختل نو دوی وویل 2009 کال نوړان دي اف ار بنو کې یو تحصیل وو او اوس دوی په خپل دوا جوړ کړی خود 2009 کال انکوائری ریپورٹ مطابق میرٹ لسٹ جوړ شوه
پنځه فرضی دی کې یو تحصیل دی او افربونو کې دی دوه تحصیلونه جوړ کړی او شیدا او تمازی تحصیل دی او دا مازی تحصیل دی بیسیکلی دا یو تحصیل دی نو انکوائری مو په کې وکړل شه راځي د معلوم کړی شي انکوائری ریپورٹ چې کله راغی نو هغه دا کنکلوژن دا کوشره د 2007 نه مخکې چې کوم کرایټیریا و ون تحصیل ولا هغه دا کړی شي او هغه په وسته مریټ لیست دوباره جوړ کړی شي او هغه د کسان څه دي ار ایشو کړی شي څه کوی رپورټ راځي نو موږ ورته دا ایشو کوی چې راوي دا سودا کینسل کوي نو مریټ لیست جوړ کړي په تحصیل باندې او شي کوم دې زموږ وچې نه دا یو تحصیل دي دوه تحصیل نه دي
اف ار بنو استادان او مشران وای نیم قبایلی سیمه په دوه تحصیلونو احمد زای او عثمان زای باندې مشتمل دي او د دوی په وینا 2009 کال نه د غلطه د استادانو برتای هم د تحصیل په بنیاد کولې شي خو 2015 کال کې چې تحصیل وایس په بنیاد او وش په ته استادان برتی شوی ول د دوی په وینا غو یو سلره کړل شوی دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د شمالي وزیرستانه به پروکلسیو کسان وایي چې په موجوده حالاتو کې تر جون میاشت پورې د ټولو کډوالو واپسی ممکنه نه ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د جون تر 14 نیټې پورې به د هغو سیمو بې کورسوي کسان ستانه کړل سي. کډوال وایي چې د واپسي عمل ډیر په ورو روان دی خو حکومتي چارواکي دا کوي چې د یاد مهلت پورې به به کور کسی کسان خپل کورونه ته ستانه کړي. ګل آیاس نور تفصیل راکړي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک نثار علي وای که څه هم حکومت د جون 14 نیټې پورې د یادې سیمې د بیکور کړ شو کسانو واپس اعلان کړي، خو موجوده حالاتو کې دا ممکنه نه ښکاري. ملک نثار علي مشال رډوسر په خبرو کې ویل چې د حکومتي شمیرو تر مخه تر 3 او 10 پورې خاندانونه له هغه سیمو بیکور کړ شوي دي او د واپس لیږلو عمل ډېر پرو دی. نوموړي زیاته کړه،
دوه سوه سیمېلې د ورځې په بنیاد باندې او په دې کې مطلب کله اتوار هم چوټي وي او بله ورځ هم پکې چوټیانې راشي او کله کله کرفیانې پکې هم پکې وي، نو په دې حساب سره 3 او 10 کورونو خاندانونه چې حساب وکړي او 2 سوه ورځې لږې او دا تقریبا ټوله میاشت کې تقریباً 10 15 ورځې واپسي په دې کې وي، نو په دې حساب سره چې وګورې دا 2-3 کاله نور هم اخلي، نو د دې د واپسۍ نه خو مونږ مطمئن نه یو. نو په دې ترتیب چې کوم سیستم به روان کړی دی کوم واپسي روانه ده زمونږ په خیال باندې دا اصلي یو غلط دی یو مزاق دی.
ملک نثار علي ویل چې د شمالي وزیرستان په لس تحصیلونو کې په 500 کې فوزي عملیات شوي او په نور کې لا هم روان دي. په دې کې له میرالي تحصیل نه بېکور کړل شوو کسانو واپسۍ تر سرحده پورې مکمل شوی دی، خو هغه خلک چې خپل کورونو ته ستانه شوي شکایت لري چې د حکومتي اداو باوجود ورته سهولتونه نه دي ورکړل شوي. په کبالي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي چې د شمالي وزیرستان 3000 کورنۍ چې شاوخوا 3 لکه کسان دي ستانه شوي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د حکومت مهلت پورې به دغه بېکور کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شي، عمران وزیر وایي
واپس چې کوم مرحله ده هغه کې بدایي چې هغه یو پروسس دی هغه نه بتیریږي او هغه نه پس برخلې ایریا ته ځي او هغه مطلب داري چې دلته نه کوم پروسس کیږي هغه نه پس د پاک پوچ کنوایی راځي هلته نه د نارت کان د خپل ایریا نه او هغه هر یو خاندان چې کوم ده یا فیملی چې کوم ده خپل کوره پورې ډراپ کوي کوره پورې را صحیح، نو مطلب داري چې ډیفینیټلی دې کې به ټایم لګي په دې پروسس کې او ان شاء الله زموږ امید لرو چې یاره چې کوم گورنر صاحب او کوم حکومت پاکستان کوم ډیډ لائن ورکړی دی هغه پورې ودا کمپلیټ شي.
عمران وزیر زیاته کړه چې د حکومت لخوا دغه کسانو سره پوره مرسته کیږي او انتظامات یې هم ورته کړی دي. خو د شمالي وزیرستان ملک نثار علي وای چې په هغه سیمو کې خلک د تعلیم او بو تګ راتګ صحت په شمول ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او حکومت باید دې ته پام وکړي.
لکه څنګه گورنر صاحب زموږ سردار مې صاحب اباسیس هغه سمونګه د کورنر راوېستلو او هغه خپل کور سره مونږه مطلب د دې چې د کور پرې خوندلو او اوس هم د جګړې خبرې کوي د رئیس شریف نو دا غوښنه مونږ درخواست چې هغه کله کور ته ځي چې د خپل کور نه مخکې د کور خلک خپل کور ته ولاړه نو دا به اساس ډېر مهرباني وي.
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه فوزي عملیات په 2014 کال کې د جون په میاشت کې شروع شوي ول چې له وجې تر 300 نه زیات خلک له هغه سیمو بېکور کړل شوي ول. که څوم د دغه سیمو خلک وخت په وخت د ستنېدو غوښتنې کوي، خو حکومت وایي چې هغه سیمو ته کډوال واپس لیږي چې امنیت پکې پر ځای شوی وي.
د ګلای از ریپورت ما ورې دلته بیا د خبر ایجنسی په لوړ کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د خبر نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپل وینا کې ویل چې اوس په دې سیمه کې د نامن صورتحال شوی دی او د خلکو د شګر لپاره به ګامونه پورته کوي. خو بیا په دې غونډه کې شریک د سیمې مشرانو پولیټیکل چارواکو ته یو شمېر ستونزې په ګوته کړې او غوښتنه یې وکړه چې دلته زیات څخه زیات پرمختیا کارونه باید وسی. په دې اړه د فرهاد شینواری ریپورت اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ د یوې غونډې په محل د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی د امنیت وضع د تیر وخت په پرتله اوس ښه شوې ده او د باړې د خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې یو شمېر غونډې کړې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
مجموعي صورتحال د پیل نه ډېر زیات بهتر دی ان شاء الله، او چې دا شان مونږه ټول ان شاء الله مهنت کوو نو دا به ان شاء الله زر تر زر بالکل ټیک ټاک شي. دا چې سپکه پاتې دي سی ایشوز دی واړو واړو ان شاء الله دا به حل شو. الله به ان شاء الله خیر کوي. په دا ټول ډیر میټینګز پدې کې شوې دي. فاټا سیکریټریټ هغه کوم د ټول ډیر میټینګونه پدې کې کیږي. ظاهري خبره ده چې یو شی چې په کلونو کې خراب شوی وي په یوش پکې نه ټیکيږي. دا غي د پاره ډیر زیات کوشش شروع ده او ډیر پوزېټیو دغه پر روان ده. ان شاء الله کوشش وکړو چې سکیږي ود ان د لیمټس چې کم شی قانون دے کم سرکار دے پروسیجر به پوره کیږي.
خو بیا د سیمه مشران وای چې دلته خلک دی یو لړ مشکلات سره مخ دی. ملک دریا خان پر دی وویل چې پولیټیکل چارواکي اکثر وادي وکړي خو بیا پر عمل نه کوي او دوی غوښتنه وکړه چې باید د لوړګي د خزو لپاره دی د نادرا یا د شناختی کارډونو یو بیل دفتر جوړ کړی شي.
د نادرې د شناختی کارډ مسله ده چې ما په خچ شناختی کارډ د پاکستان د عوامو لپاره یو ضروري شی دی. نن وګوري په تحصیل کې بیا زموږ د زنانو له دفتر جوړ کړی دی، نو ما په خچ زه به دا وایم چې مخکې ځان له یو دفتر او یو سیډ ورکړی و، بیا د دغه د وجه چې تعداد لږ و نو تحصیل یې راوستل. موږ اوس دا عرض و خواهش ته بلکې دا مطالبه هم وکړله چې خلک ډېر شوي دي زنانه او دلته بېستري کېږي، نو چې بېستري کېږي نو پکار ده چې ځان له سیډ ته یو ځای ورکړی شي.
او د خیبر جنسی او بل مشر شریف الله وویل چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د دوی مقدمه په وخت نه حل کیږي او اکثر د زند ښکار وی.
یا سړی درخواست ویر کی او هغه درخواست ویر کی دغه پر کومه جرګه ونیول شي، اول خو هغه جرګه په څلور میاشت کې فایل نشي ویر کول، بیا چې هغه جرګه ونیول شي فایل وی پیلو کی نو څلور میاشت کې خو هغه نه کوي، چې هغه کی د خو مقدمه خبره نه، بیا تحصیل راشي نه تلکی پاغا باندې کوټ آرڈر وشي نو اغه نه کوټ آرڈر باندې څلور پنځه میاشتې لګيږي. پولیټیکل سے بلا میں دا وی چې کومه مقدمه ای په کار دی چې قانون دی مطابق په 15 دین کې دی نه 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 داخل کیږي، ای پی ای حل کوي او په درې میاشتې کې نه 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 پی ای بیا حل کوي.
د خیبر جنسی نوی پولیټیکل ایجنټ نه ځای مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې دی زیات نه زیات پرمختیایي کارونه تر سره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولو سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی می بجو
سروي
په درنی می بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو.
له جنوبی وزیرستان سره پر پوله پروت د اف آر جنرالي خلک وایي په پوځي عملیاتو کې په زرګونو دوکانونه او کورونه ړنګ سوي دي، خو لا هم د رغونې په اړه یا حکومتي اقدامات نه دي سوي. دوی دا شکایت کوي چې په عملیاتو کې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د زیانونو خبره خو کیږي خو دوی خو د دوی ذکر له سره کیږي نه، خو حکومت بیا وایي د برټانیانو دغه ستونزې یې په پام کې نیولي او د هغوی لپاره د بازار جوړولو پلان لري. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
دنی میں قبائلی سیمے جنڈولا بیٹھنی قبائلیوں ویائی چھد طالبانوں پر خلاف رائے نجات پوزی عملیات و دوی ہم بد زباولی دی خوا حکومتی دے انسانی حقوق و چھروا کیو و دے قانون ساز ادارون نمائندگانو دے دوی آغام لطر کڑائی ندائی چھکم دے دوی حق جوڑی جی اداغا اوالے سرا دے جنڈولا کرڑائی کلی و سے دن کائی احمد جان بیٹھنائی مشال رجوتا پدارنگ جاغ دلائی دائی
مجا بازار تقریباً زر دکانونه و مسعود براتله وزیر براتله دا د وزیرستان دروازه و رای نجات اپریشن شه دا لخاور سره خاور خپل د مات پر دکانونه و 3 کروڑ روپے به ما نقصان سوی او اوس په اغ جای باندې منو نه جوړ کړو په چمنو سکو اوس مړه کم بازار جوړ د ام په خوړو شه جونګړې لګولې دي د دې علاقې شه ډیر کورونه ډنګ سو تر اوسه پورې حکومت یوې ادارې لمر سره څه امداد 57 نه دکړي او موږ بس دغه سیالایل ته پراته یو په موږ خلک داسې چې رغه نسته د پاره مشتم سر ات شند ملاو
مسکین انقلابی بیٹھنای ویایي
بجلی داسی صاحب دا چې بجلی هو کستا هنه یو غینټاغي بجلی او دروش غینټی نه ټلیفون نشتا چې په کم خاور شي په کم جای شي مثال ټلیفون نه بجلی نه داغه خلکو با سکی سمحالی لکه موږ اواز تر دغه پاکستان تر دغه ټغه ټغه خلکو پور رسی هغه اواز د موږ په خپل جب شه پاتې
یو بل قبایلی چې کوم خپل نوم په خپل او شای زیاتوي
مې ما محمد اواز بیٹه نه دا اسپیټال ستا سیول اسپیټال جندولا ډیر ستر اسپیټال د خونه په شه ډاکټران ستا ان په شه دوايي ستا او چې کوم دوايي راسی بارنا ا ډاکټران خرڅي او چې ایمرجنسی موږ جوړ سي موږ ډی خان تاسو بل چې کوم موږ تعلیمي ادارې دي دی جنډولی سکولونه دی کالجونه دی هغه بالکل لوګ دی مشران ډیپټیان نه کوي یو ځان ور دی او موږ یې تعلیم لواجنه ډیر پاتې یو
د جنډولا د کابلیانو د دغو نیمګړتیانو او غوښتنو نامې چې د ټانک ډیپټی کمشنر احمد خان وزیر چې کوم د دغې نیمې قبایلي سیمې د پاره د پولیټیکل ایجنټ حیثیت ها لري خبر کا هغوی سه ځواب وکړه
واټر سیکریټریټ اوس پالیسی دغه ده چې په هیلت کې او په ایجوکیشن کې با چا سره رعایت نه وي دې لپاره په قاعده مانیټرنګ ټیمونه جوړ کړي دي چې آ با ډے ټو ډے رپورټ کوي اسکولونو د اسپتالو په باره کې چې چرته کې سټاف نه وي دي هغه خلاف به کوي کی دې چې کوم مارکیټ وران شوی دی د فورسز اوس دې ته یو پلان جوړ کړی دی چې دې ته به یو سلای مارکیټ په جنډولا کې جوړیږي په ټول ملک کې بحران دی او موږ به کوشش کوو چې دې سره زیاتای نه کیږي
دغو قبایلانو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دې د دوی ستونزې زر کې سامې د دوی غوښتنې دې نور نه ځنډوي سیلاب مسعود مشال ریډیو جنډولا
تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د خزاني او محصولاتو سیکرټر د قومي اسمبلی ته ویلي چې که فوج د امنیت ضمانت ورکړي نو دوی سرشمیرنه کولای سي هم دغه سرشمیرنه د پوینا باندې ممکنه ده چې بیا په اپریل یا مئی کې وسي خو بل پلو په بلوچستان صوبه کې بلوڅ او پښتانه ملتپاله ګوندونه په دې اړه یو بل پرست د ریزونه لري بلوس ملت پال په اوسنی حالت کې د سرشمیرنې خلاف دی او پښتانه ملت پال غوښتنه کوي پښتانه دا ده چې چیرې په بلوچستان کې حالات هم داسې وو نو هلته به د سرشمیرنې ارزښت څه وي بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وای اوس مهال په صوبه کې حالات دې ته مناسب نه دي چې حکومت دې هلته مردم شماري وکړي د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې ځکه اوس مهال د مردن شماري مخالف دي چې یو خوا د دوی خلک به کور کړل سوي دي او بل پلو امنیت نسته نموړي په دې اړه وویل
په بلوچستان کې چې لتیرو لسو کالو رئیس کوم یاغیتوب روان دي نو د هغې له کبله خلک له هغو سیمو د بلوچستان نورو برخو او آن تر دې چې سند او پنجاب ته کډه شوي دي بل خبره دا ده چې مردم شماری کوونکي ډلې به دې سیمو ته څنګه ځي چیرې چې د یاغیتوب له کبله د امنیت نشتوالی دی
سردار اختر منګل وویل بل مهمه مسله په صوبه کې د افغان کډوالو شتون دی کوم چې د په وینا اوس په شهرونو کې آباد شوی دی
لتیرو څلوېخت کالو په لکونو افغان کډوال په بلوچستان کې ژوند کوي هغوی په کیمپونو کې محدود ونه ساتل شو بلکې په ښارونو کې یې مځکې اخیستې دي تر څو چې دا غیر ملکی کډوال خپل هیواد ته نوي لیږل شوي او یا تر پیژندل کېدو وروسته کیمپونو ته نوي لیږل شوي نو په بلوچستان کې به مردم شماري ډېره ګرانه وي
د سردار اختر منګل په وینا حکومت باید لومړی بې کور کړل سوي بلوڅان ستانه کړي په صوبه کې امنیت پر ځای کړي او افغان کډوال له ځایي خلکو بیل کړي او بیا مردم شماري وکړي خو په صوبه کې د واکمن اتحاد غړي پښتونخوا ملي او میګوند بیا وایي چې په صوبه کې پښتانه او بلوڅ برابر دي خو د دوی په وینا بلوڅ مشرتابه شاوخوا څلوېښ کال وړاندې کسدن پښتانه په اقلیت بدل کړي وو د یاد ګوند مخکش او سینیټر عثمان خان کاکړ په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په یو اړخ کې د بلوڅ سیاسي اقتدار رالی گورنر رالی وزیر اعلی رالی دوی را ولاړ شو د پښتانه په سر کې چې پنځوس برخې مردم شماري وه دا یې راوسته پنځوس دېرش برخه باندې ودروله خپله پنځوس برخې مردم شماري چې دا یې راواخته اویا پنځه اویا برخه باندې ودروله د دې غلط مردم شماري په وجه باندې نن بلوچ د یاره قومي او د صوبای اسمبلی حلقې په دغه تناسب بدوړې دي ضلع په دغه تناسب بدوی غزیات دي نوکری ملازمتونه پندونه بجټ تا ټول څه دي دا دوی په دې تناسب باندې وړي
د سیاسي چارو کارپو حامد میر وای ک په بلوچستان کې لمردن شماري بایکاټ وسی نو د دې مردن شماري به هیڅ ارزښت نه وي نموړی وای د شفافې مردن شماري لپاره په کار ده چې به کور کړل سوی بلوچستان خپل سیمه ته او افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل سي
نه یې سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں مردم شماری سے پہلے جب تک افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جاتا
زه فکر کوم چې په بلوچستان کې تر مردم شماره وړاندې که بې کوره شوي بلوڅان ستانه نشي او افغان کډوال خپل وطن ته ونه لیږل شي، نو دا مردم شماری به د بلوچستان حالات د سمولو پر ځای لا پسې پیچلی او خراب کړي او د وفاق او بلوچستان ترمنځ به په اړیکو کې لا عدم توازن رامنځته شي.
د یادونې وړ ده چې پښتانه په بلوچستان کې ځان د بلوڅو برابر ګڼي، خو بلوڅان بیا خپله آبادي تر پښتنو او هلته تر آبادکارو ډېره بولي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اورېدی او سم لسنی بچې سوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. پاکستان پر ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې سوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پراخولو کړنلاره جوړه شوه. د پاکستان د خزانې او محصولاتو سیکرټر کامې اسمبلی ته ویلي چې تر څو د امنیت په برخه کې د پوځ لخوا ډاډ ورنه کړل سي، نو دوی په هېواد کې سرشمېرنه نسي کولی. رانا محمود د جمعې په ورځ د متحده قانونمند د یوه غړي د پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. د اف اربونو د استادانو اتحادیې د دې سیمې د تعلیم د څانګې د مشر په ځای د احتجاجي مظاهره کړې. د جمعې په ورځ په بکاخیل منډۍ کې د سیمې مظاهرې په وخت استادانو شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې د مقرري معطله سوي اووه شپېته استادان دې بحال کړل سي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي د ګوادر کاشغر پر رفتارۍ یې لا هم د پخوا په شان اندېښنې دي او مرکزي حکومت ورته د ډاډ وړ جواب نه دی کړی. دا خبرې نوموړي تېر ماښام په پټه کې د جنوسلامي له مشر سره د اکثره تر لیدو وروسته یو ګډ خبري کاغذ ته وکړه. د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د اچین ولسوالۍ په مامند سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي بیان د اطرالله خوګیڼي بیګام خالیډي ټول چې د افغان کډو ځواکونو لخوا په څیر مناظر ولسوالۍ کې هم د داعش د ولسوالۍ پر ضد عملیات قید شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په چام کې د یو اوربند لپاره د امریکا او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغوونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال وکړه. د پینټاګون ویاند وایي امریکایي ځواکونه په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ برید کړی. د دې برید هدف د وسوالې ډلې یو مشر سوده سوي چې تېر کال په تونس کې په دوه تربور بریدونکي په لاس نرولو پر بدل کېږي. په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لومړي سیمه فاینل کې پرون د پټې کرکټ ډلې پېشور ټیم ته په یوه رنز ماتې ورکول سره فاینل ته ورسېده. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز. خو دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي، د رابی اکرم خان زخې وبخشي له سره ساړه سهیر زخی اورو او له دې وروسته بیا د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې تر څنګ په روانه ګړۍ کې به درته په پای کې بیا د باختر سوری ادبي کلتوري پروګرام هم واورو. خو دا وخت به راسو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه چې سراج زهیر به راته له اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
نن جنگ رسپنه خپل ادارې په پاکستان کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د یو نړیوال رپورټ مطابق پاکستان د تعلیم میدان کې د یو سل څلوېښت ملکونو په فهرست کې په یو سل څلېرشتم نمبر دی او همدغه رپورټ وایي چې د پاکستان گاونډي ملک هندوستان په دې شمېره کې په نویم نمبر دی او رپورټ زیاتوي چې د اعلی تعلیم په میدان کې یوازې ایتوپیا، یوګینډا او نایجیریا له پاکستان شاته پاتې دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د صلاحیتونو کمی نشته او همدا وجه چې اکثر په نړیوال کچه د پاکستان طالب علمانو په نورو ملکونو کې د تعلیم په میدان کې ډیر لوی نوم پیدا کړی دی، خو د دوی په خپل ملک پاکستان کې ورته هغه عمره اسانۍ نه ورکړی کیږي چې دوی په خپل صلاحیتونه راښکاره کړي. ادارې د دې مسلې غټه کمزوري د حکمرانانو تعلیم مړښت خاص توجه نه ورکول ښایي او وایي که چېرې حکومت پرمخت غواړي نو په تعلیم به خصوصي توجه ورکوي. دریا اخري کې لیکي په داسې صورتحال کې به حکومت او هایر ایجوکیشن لا د دې خبرې ادراک کول پکار وي او سنجیده ګامونه به پورته کوي چې یوازې یونیورسټیو او په کالجونو جوړولو باندې کار نه کیږي بلکې ښه تعلیم ورکول ضروری دي او د دې لپاره به د ښو استادانو ټاکنه، غوره نصاب او یو ښه تعلیمي ماحول پیدا کول پکار وي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشرق رسپڼه خپله ای درجه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره علما د مدرسو رجستریشن په حق کې دي او غواړي چې مدرسې د حکومت سره رجسټر شي او دې کې اصلاحات وشي. نو پکار ده چې صوبایي حکومت دا معامله په داسې جوړ حل کړي چې ورسره هیڅ چاته تکلیف ونه رسي او نه په دې کار کې نور ځنډ پکار دی. ادارې مخکې لیکي چې د مدرسو رجستریشن او د عالمانو په دې اتفاق پوره نه دی، بلکې که د دې ګام سره امن ته وده رسي نو عالمانو له دې لړکې نور هم دوه قدمه مخکې تلل پکار دي. باید چې عالمان او د مدرسو زده کوونکي دا هم وګوري چې څوک د دوی په نوم خو خپل ناوړه مقصدونه نه ترلاسه کوي او د داسې خلکو نشاندهي هم پکار ده. ادریا اخیر گلی کی چې د مدرسو رجستریشن سره بټولې مدرسې او د دوی استادان او زده کوونکي د حکومت سرپرستی کې ورشي او د دوی لپاره اسانه پیدا کول به د حکومت ذمہواری وي، نو پکار ده چې حکومت او عالمان د مدرسو اصلاحات او رجستریشن زر تر زره مکمل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په دې وروستۍ کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا د یوې حملې ذمهواري منلو پس په سیمه کې د یادې ډلې د نفوذ په اړه د خلکو اندېښنې پیدا شوې دي. بلخوا واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د حساب اخیستنې یو رپورټ په اړه لیکلي چې په کې په دغه هیواد کې د امریکا انسپکټر جان سابکو څرګندونې په ګوته شوې دي. ملیحا مرزاد ته به وښتو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې دوه اونۍ وړاندې په کوټه کې یو ځانمرګي برید کوونکی حمله وکړه نو هغه وخت بختیار محمد نومیتن یوې سیمټي ستنې بچ کړی و. هغه د هر څه په خپل سترګو ولیدل او وایي چې ټول عمر به دا وحشتناکه پیښه هیره نه کړي. د بختیار محمد چایخانې بهر په برید کې 14 کسان وژل شوي ول. ورځپاڼه لیکي د دغه برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالو منلې وه چې وروسته یې دا اندېښنې راپورته شوي دي، ګواکې دغه ډله او ملګري یې په بلوچستان صوبه کې خواره شوي دي چېرته چې بهرني پاسپورټ لرونکي کسان ډېر کم تللی شي. ورځپاڼه د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې د داعش د موجودیت نښې ښکاره کېدل شروع شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د شام په شمالي برخو او په عراق کې د نفوس پس اسلامي دولت وسلواله ډله ورله مخې په افریقا کې د بوکو حرام او شباب ډلو سره رسمي او غیر رسمي معاهده کړي دي. ورځپاڼه لیکي کارپوهان وایي که څه هم په ایشیا کې داعش د خپل اثر د پراخولو فعاله کوششونه نه کوي، خو بیا هم په سیمه کې ګڼې ځایي وسلوالې ډلې د داعش له نوم سره ځان تړل غواړي. فائنانشل ټایمز لیکي له ایران سره د بلوچستان جغرافیایي نږدېوالی د اسلامي دولت وسلوالو په لاس د خپلو فعالیتونو لپاره موقع په لاس ورکولی شي. ورځپاڼه زیاتوي ایران په عراق او شام کې د حکومتونو ملاتړي هیواد دی چې دواړه د اسلامي دولت وسلوالو دښمنان دي، نو ځکه د دې ډېر امکان موجود دی چې دغه وسلوال پر ایران حمله خپل هدف وګرځوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي کچري افغانستان یوه بله لویه زلزله ولړزوي نو آیا د افغان پوځ لوی مرکز ودانۍ د ټکانونو زغمولو لپاره مضبوطه ده؟ که دا امکان شته چې پوځیان تر ملبې لاندې راشي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو ځانګړي انسپکټر جنرال جان سابکو دا امکان نه ردوي. د زیارت په ورځ سابکو ویل چې د افغان پوځ لپاره د امریکا په پیسو جوړه ودانۍ چې د 1,550,000,000 لګښت پرې شوی کېدای شي د کومې لویې زلزلې توان ونه لري. جان سابکو امریکایي پوځي مشرانو ته د حساب اخیستنې په یو رپورټ کې وویل چې که څه هم پوځي ودانۍ په عمومي ډول د ټیکې له شرایطو سره سمه جوړه شوې ده، خو دا معلومات یې ترلاسه کړي دي چې کېدای شي په تعمیر کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي. سابکو د انجینیرۍ هغو معیارونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د لویو ودانو بنیادونه دې داسې جوړ کړل شي چې په برخو کې دې تقسیم وي چې دا ډول په حرکت کې آسانی وي، له دې سره ودانیو ته د زیات نقصان رسېدو احتمال کم وي. د رپورټ له مخې دې ته په کتلو سره د افغان پوځ لوی مرکز ودانۍ د امریکایي انجینیرۍ په معیارونو پوره نه ده.
دا د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات چې ملیحا میرزاده وړاندې کړل. اوس یو بل رپورټ ته راځو. امریکایي ځواکونه په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنیز پر یو مرکز برید کړی. د امریکا دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي د برید هدف د دې ډلې هغه مشر و چې تېر کال یې په تیونس کې بریدونو کې لاس درلود. په وروستیو میاشتو کې دا په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دوم برید دی. اجملان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې په ورځ د دې برید هدف د وسلوالو یو مشر نورالدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم ګڼي. د امریکا پوځ دا برید د ترابلس لویدیز ته پروت د صبراتا په خارګوټي کې د وسلوالو د روزنې په یو کمپ کړی. پیټر کوک دا ونه ویل چې په برید کې نورالدین شوشان وژل شوی کنه، خو ویل چې چارواکي د برید د نتایجو پارسونه بوختي. اخوا یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي یو شمیر رسنیو ته ویلي چې ډېر احتمال شته چې نورالدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلوېښتو زیات کسان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل
دی
وایي موږ دا روښانه کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سر راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ د پلیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د ټونس په یو ساحلي تفریګا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نورالدین شوشان اچول شوی و. د امریکایي ځواکونو دا برید په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. د سه شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتېدونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
دا مشال رادیو ده.
د یورپ د فوټبال د اتحادیو ټولنه یو ای ایف ای په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره سژنه مرسته د ایټالیا د یونټوس د فوټبال د کلب د ناتو لوبغاړي پاول پوګوا په لاس پاري. یو ای ایف ای فرانسوي پوګوا ته د دنده سپارلې چې د دې ټولنې سژنه مرسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د ایتالیا د تورین ښار د یوونچوس د کلب فرانسوي لوبغاړی پاول پوګبا وایي دی خوشاله دی چې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د اروپا د فوټبال د اتحادیو د ټولنې یو ای ایف ای د کلنۍ مرستې د سپارلو لپاره غوره شوی. پوګبا په یو ټلویزیوني مرکه کې چې د یو ای ایف ای پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې وایي د ماین له قربانیانو سره مرسته د ته وریادوي چې روغ رمټ دی او فوټبال کولی شي. دا زما لپاره ستر ویاړ دی چې په دې کار کې ونډه اخلم او ورته غوره شوی یم. دا یو ځل بیا راښیي چې موږ څومره نیکمرغه یو چې فوټبال کولی شو او روغ یو. زه په رښتیا ښه احساس لرم چې دا کار کوم او غواړم له هغو مننه وکړم. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ پروګرام د یو ای ایف ای مالی مرسته خورا مهمه بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز د عامه اړیکو مسؤل نورالله الهام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرسته به د ماین د قربانیانو له روغتیا سره مرسته وکړي. تمه لرو چې له دې فرصت څخه به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره سمه استفاده وشي. معلولیت کله ناکله د دې باعث کیږي چې ځینې کسان انزوا خوښه او ځان له ټولنې لرې احساس کړي. د دوی مرسته د دې باعث کیږي چې د معلولیت لرونکو کسان په ټولنه کې مدغم شي. د یو ایف ای په مالی مرسته هغو افغانانو ته چې ماین ټپیان کړي د وجود مصنوعي غړي او د فیزیوتراپۍ امکانات چمتو کیږي. د دې مرستو یوه برخه د فوټبال د هغه ټیم د لګښت لپاره هم په پام کې نیول شوې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په کابل کې د ماین د قربانیانو د بیا رغونې په مرکز کې جوړ کړی. ښاغلی الهام وایي دا مرستې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د نورو مرستې هم جلبولی شي. دا مرسته به نور افراد او افغاني مؤسسې هم وهڅوي. موږ ډېر ښه سوداګر او سیاستوال لرو چې کولای شي له معلولیت لرونکو کسانو سره چې په افغانستان کې د هغو شمیر د نورو هیوادونو په پرتله خورا زیات دی د همکارۍ او مرستې په برخه کې خپل ټولنیز مسؤلیت ترسره کړي. په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د یو ایف ای کلنۍ مرسته په داسې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل کیږي چې د اروپا د فوټبال د شپاړسو غوره کلبونو د اتلولۍ لوبې د سه شنبې په ورځ پیلېږي او لومړۍ لوبه به د ایټالیا د یوونتوس او د جرمني د بایرن ټیمونو ترمنځ وي.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدلی. یو سم د ژمنې سره سم 19 پروګرام د باختر ستوري چې تاسو ته بازمت عابد وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري د 28 تلین په یاد د هغه د شاعرۍ اغیز په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به له وتلي لیکوال محمد نومان دوست سره د هغه په لنډو پیغامیزو لیکونو خبرې ولرو او په اخیره کې به د فرهنګي شخصیت ارواښاد محمد زبیر حسرت د یادغونډې رپورت هم وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو د پښتو ژبې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې په شاعرۍ کې په تغزلي بڼه د پښتون قوم د یووالي پیغامونه ورکړي لنن څخه 22 کاله وړاندې وفات شوی، خو د شاعرۍ اغیزې په لر او بر پښتنو خور دی. دا چې حمزه بابا د ادب په میدان کې څومره برلاسی و او یا دا چې د پښتو ادب لپاره څومره مؤثر ثابت شوی، دا پوښتنې په دغه رپورټ کې ځواب شوي دي. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو، نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ تر منځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه، خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي: ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوي دي چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې همغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر د ده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي، دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کیږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کیږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي: له حمزه بابا نه وروسته په ګرده پښتونخوا کې او په ځانګړې توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړې توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی، د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړې توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پرې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي، هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې اوسي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې دی یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم، لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې دومره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې همدغه فلمونو لپاره دغه شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستل شوې چې اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي، او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره، زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړي دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ تتو. استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعري او هنري اړخ پر غښتلتیا سربېره یا د په همغه رنګ کې پختو غزل چه ده هغه ته د فکر جامه هم ور واغسته او هغه فکری جامه د قوموالی و پښتونولی و هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویسته او غزل هم ژوند پیدا کړه، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا له اثارو څخه تر دیرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه اثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار گنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږیدلی و او په 1904 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کرکتون کې او لیکوال محمد نومان دوست په دې وروستیو څو کلونو کې د فیسبوک له لارې لنډي خو له پیغامه ډکې لیکنې خپروي چې ګڼ شمېر مینوالي موندلې دي. له نوموړي سره مو په همدې اړه لنډې شان مرکې ته را بولم.
دوست صاحب، د لنډي کیسې د لیکوال په توګه چې تاسو په شروع کې لنډي کیسې لیکلې او په دغه برخه کې مطرح شوي هم وایي، اوس لنډي کیسې لیکي؟
ولا اوس خو ډیر نه لیکم. زما د لنډو کیسو هغه اوج دوره سوا هماغه د داستان مجره و ستاسو کیسې مورته راتللې، زما مورته راتللې. له هغې نه وروسته که زر ته وایم هسې تقریبا په شپږو کالو کې میله یوه لنډه کیسه لیکلې ده، بیا مې چاپ کړې نه ده. د دې یو علت همدا ده چې فیسبوک رامنځته شو، لنډو نه لنډې خبرې رامنځته شوې. نو هغه کیسې چې به مونږ لیکلې هغه موډ اوس نه لرم. او بل یو داسې مهمې موضوع پیدا کول دا هم ډېره غټه خبره ده چې هغه تلپاتې عمر ولري، هر وخت لستونکی ولري. د داسې موضوع رو پیدا کولو سره هم په ستونزه کې یم. نو همدا علت داسې لنډه کیسه مې تیخه دیا کما کړه مې د بیخي
یوازې تا به نه پریخي. د نورو هغه کی سمارو کیسې به هم نه لولي چې تا سره په هغه دور کې چې ته د نن نه 15 یا 20 کاله په خوې کیسې لیکلي نن نه لیکل کیږي، د دغه وجه سره.
یو خو د ژوند مصروفیتونه ډیر زیات دي، اوس چا خبر دغه ژوند خپل ډیجیټلی سوا ده. بل خبره دا ده د مصروفیتونو تر څنګ لنډه کیسه آرام ذهن غواړي، آرام فکر غواړي، سو ډیر بوختیا سره دا کار تقریبا ناشونه ده. او بل دغه فیسبوک سره منځ سو د فیسبوک اوس په ورقه نه په هغه کې د کمپیوټر سکرین باندې مطالعه خسته کونی، سترګې ډېر زر کمزورې کوي. نو خلک هم نه هغه شان ګوري چې په دوه کرخو درې کرخو څلور کرخو کې. د همدغه هم یو علت کېدلی سي چې خلک اوس دې اړخ ته مخه کړې ده او لنډې کیسې دي نه پاتې. لنډې کیسه خو ډېر ریاست غواړي، ډېر فکر غواړي. تاسو خپله لنډې کیسې لیکلې زه باور یم دغه دغه تاسو مسؤول یاست. د یو لنډې کیسې لیکل، د موضوع پیدا کول، کرکټرونو ته ژبه ورکول، دا ډېر زیات ریاست غواړي. او موږ ورو ورو د دغه ریاضت تاب نه لرو، نو تاب هم لاس وتلی دی.
تاسو په دواړو پښتنو کې د فیسبوک حواله ورکړه، که فیسبوک ته راشو او بیا په فیسبوک کې ستاسو لنډو لیکنو ته راشو چې تاسو د پیغام په توګه ورکوئ، هغه هر یو د کیسې موضوع کېدی شي خو تاسو په یو پیراګراف کې خلاصه کړي وي، د ده وجه څنګه؟
داستانونو مجله کې به د بعضو هندي لیکوالانو ډېرې وړې وړې کیسهګۍ به په اصطلاح دغسې ما ولوستل، زه ډېر متاثر کړم. ها، اوس دومره لویې خبرې چې په دې وړه کیسه کې رامنځته کېږي په 15 کرخو کې وړاندې کېدلی سي، هماغه خوند هم ترېنه سړی اخلي، هماغه ذوق هم د سړي خړوب کې، نو څه ضرور ده سړی اوږدې خبرې وکړي. البته دا معنا نه ده چې زه د لنډې کیسې نه فکم، ولې اوس هم زما موندا عادت سوی ده چې ډېره مهمه موضوع یې او زه کولی شم په درې کرخو کې وړاندې کړم، حتی څلورم هم ورته نه لیکم. د دې یو علت دا ده چې زه څه لیکم هغه د یو شاته یو پیغام، شاته یو درد، شاته یو فکر. زه غواړم دا فکر زاد چاته ورسوم. دغه فکر چې څومره په لنډو جملو کې رسول کیږي هغه عمر په اوږدو جملو کې مشکل کیږي، خلک بیا په حافظه کې نسي ساتلی.
دا خدا سره زه ځکه منم چې زه هم ستا دغه لنډو لیکنو یو لوستونکی یم او قدرته وایم د شعر په توګه مې ځینې ستا هغه لنډې خبرې، لنډ پیغامونه په ذهن کې ثبت شوي دي. او که نه یې مانی نو زه تاسو ته اوس دا هم ویلی شم چې تاسو په یو ځای لیکلي وو چې څو ځل دې هڅه وکړله چې د غڼو جال ورانه کې خو بیرته دې لاس ونیسي. دا ځکه چې تاسو د خپل کور دورانې دوه حل لیدلې دي، نو کده دغه سي لندو لندو لیکونو نزه ورته کیسی و ما د لندو لندو کیسونه یو دوه درې د مشال راډیو اوریدونکو ته وای خوشاله بشو.
مجرم خار کې چې وهون کې ګرځیدل، رشوت خار ګرځیدل، خائنان ګرځیدل، قاتلان ګرځیدل، او په دکان کې قفس بندو زرق پسترو سترګو ګرځیدونکو ته قتل ورو ورو یې غاړه کولې شاید ویلې تا مجرم لکه چې زه یم
ډېر الله داسې یو بل که هم وي
یو نفر وفات شي په سلګونو کسان ورته راټول شي په ټول ولس په تدریجي مرګ اخته دی څو کسان یې وینې زبیخي خو لږ تر لږه څوک یې د دفتر دروازه هم نه ټکوي
ډېره مننه دوست صاحب خوشحاله
ستاسو مننه ناب صاحب
د باختر ستوري ګرانو مینوالو محمد زبیر خاکسار چې اوږده کلونه یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون سره همکاري لرله او په دې وروستیو کې د ننګرهار د والی فرهنګي سلاکار ټاکل شوی و تیره میاشت د ناڅرګندو وسلوالو لخوا ووژل شو د نوموړي په یاد د تېرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې یوه غونډه رابللې وه چې په لسګونو لیکوالو او د هغه د شخصیت مینوالو پکې ګډون کړی و او یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې واورولې نور حال په ریپورت کې درکوو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د هغه یاد تازه کړ چې دا وښیي چې خاکسار یوازې د خپلې کورنۍ پورې منسوب شخصیت نه و
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډېر خفه یو چې زموږ یو تکړه ژورنالیست او لیکوال تناز خاکسار صاحب موږ څه وخت مخکې بدبختانه د لاسه ورکو شهید شو نو نن د هغه یادغونډه لرو او هدف مو دا و چې د خاکسار صاحب ملګري لیکوالان ځوانان او کورنۍ را وغواړو دعوتو ته ورکو د هغې په یاد کې ځینو دوستانو چې کومې لیکنې لرلې هغه موږ سره شریکې شي او کورنۍ ته اطمینان ورکړو چې خاکسار یوازې دغه د کورنۍ پسې منصور نه دی بلکې خاکسار په سلهاو په زرهاو په زړونو کې ځای لري او بالخصوص زما په زړه کې خو ډېر زیات ځای لري په دغه مناسبت باندې مو نن یوه غونډه جوړه کړې ده
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد خاکسار د استعداد بېلابېل اړخونه یاد کړل وی ویل چې فرهنګي او ملي غونډې به د هغه په ویاندوی سره ښکلې وي
د موسیقۍ سره سروکار لره د تیاتر سره سروکار لره د مزاح سره سروکار لره د انانسرۍ سره سروکار وو د ژورنالیزم د مسلک سره سروکار وو د لیکوالۍ سره وو یو فرهنګي تبه او مزاج یې درلود او یو ځانګړی استعداد یې په دې برخه کې درلود یو بهترین مشاور وو بل دا و چې مثلا فرهنګي مجالس معمولا د ده په خندا او د ده په مزاحیه ټوک او مزاکو باندې ډېر دغه و منور وو مجالسو کې دغه مسایل ډېر تفریحي موضوعات ډېر مطرح دي نو دی د هر ادبي او فرهنګي مجلس د یو مال کې حیثیت درلوده
استاذ لال پاچا ازمون چې له ارواښاد محمد زبیر خاکسار سره یې اوږده کلونه ملګرتیا لرله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکسار ننګرهار ته یو شاعرانه شور بخلی و
ځینې کسان چې دي د ټولنې د رغښت سمون او خوشحالۍ دپاره یو زیری لري یو شور ورکوي دې ټولنې ته یو حرکت کې راولي خاکسار یو له هغو کسانو نو چې د ننګرهار ته یو حرکت ورکړی و یو شور یې ورته ورکړی و هغه شور شاعرانه شور و هغه شور چې و هغه د ژوند شور و هغه شور چې و هغه دلته د خلکو د هڅونې شور و متاسفانه موږ نه دغه شور لاړ او اوس ننګرهار چې دی هغه خاکسار چې دا چرګۍ او ادبي محفلونه به پرې ګرمو دغسې مجلسونه به پرې ګرمو غل موږ سره نشته
ارواښاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې له ناڅرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو او خاکي جسد یې د جلال آباد ښار په مقام خان دیره کې خاورو ته سپارل شوی د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ ښاد او آباد اوسئ
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
سلامونه اوستری مسی وخت د سهار او وختي وخت د غرمې ټولس بجې شپې د مشال ریډیو د کولاګړي کې مزاب الله کاکړه خلای کوم نن د خالي ورځ د 2014 نالي د کال د جنوري شلمه نیټه ده د په دغه روانه غړي چې دغه د خبرو او سندرو ده چې تاسو به په دې ټلیفون کوي او سندرو به تورو تاسو به خبرې کوو وختونه واړم دا وخت یو څه پکې دی.